په افغانستان کې د سهار بجې سوې په دې هیله چې څلرمه روژه مو په خیر سره پیل کړې وي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تروبه روانې وي. پیل په دوو سهارنه یو خبری مجلو کېږي. اوسنۍ خبری مجله ډېر شتقي ده چې ځلې د خپلو همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د سپتمبر میاشتې تر پایه به د موجودو 23,000 امریکایي ځواکونو پاتې برخه هم له افغانستان څخه ووزي. د پاکستان له خاورې په د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو مسله هم څېړو. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. نن دوشنبه ده، د زمري اسد دویمه د جولای 23. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د هغو 23,000 امریکایي عسکرو تقریبا نیمایي له افغانستانه وتلي چې د پلان سره سم سرشکل له دې هیواد څخه وځي. په هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په یوه مرکز کې پرون یوه افغان پولیس درې بهرني روزونکي په ډزو وژل. تهران نامعلوم شمیر کسان د ایرانی اټومي ساینس پوهانو د ناکامې وژنې په دسیسه کې د برخې درلودلو په تور نیولې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د هغو 23,000 امریکایي عسکرو تقریبا نیمایي له افغانستانه وتلي چې له پلان سره سم سرشکل له دې هېواده وځي. جنرال جان آلن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل پاتې عسکر به د سپتمبر د میاشتې تر پایه له افغانستانه وځي. دا د هغو 23,000 عسکرو یوه برخه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته استولي وو. په هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په یو مرکز کې پرون یوه افغان پولیس درې بهرني روزونکي په ډزو وژل. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکو ویل چې وسلوال دغه کس دغه ځواکونو یو ژباړونکی هم په ډزو ټپي کړ. د راپورونو له مخې حمله کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په یوه قمندانۍ کې دنده ترسره کوله چې په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر ختیځو سیمو د هغې هیواد لخوا د راکټي بریدونو دوام به د دواړو هیوادونو اړیکو ته سخت زیان ورسوي. په کابل کې د پاکستان سفیر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو او پر کونړ د پاکستان له لوري د وروستیو بریدونو په اړه ورته ژوره اندېښنه څرګنده سوې ده. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې تهران نامعلوم شمیر کسان د ایرانی اټومي ساینس پوهانو د ناکامې وژنې په دسیسه کې د برخې درلودلو په تور نیولې دي. د فارس او مهر خبری آژانسونو پرون د استخباراتو د وزیر حیدر مسلی له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي ایران دوی داسې شبکې شنډې کړې چې په ایران کې دننه او بهر یې ایرانی ساینس پوهان هدف وو. مسلی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له 2010 میلادي کال راهیسې څلور ایرانی ساینس پوهان وژل سوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې پرون د عراق په دوو جنوبي ښارونو کې دوو چاودنو چې ترمنځ یې څو دقیقې فاصله وه لږ تر لږه 14 کسان وژل او لسګونه نور ژوبل کړل. په محمودیه ښار کې چې د بغداد په جنوب دیش کې د جنوب په 10 کیلومترې کې پروت دی او اکثره اوسیدونکي سنیان دي، پرون د روژه ماتي پر مهال د مینی بوسونو په یو پارک کې دوی موټر بم چاودنې وسوې. پولیسو او روغتیایي کارکوونکو د دوو پولیسو په ګډون د لسو کسانو د وژل کېدو او شپږ د شنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. لس دقیقې وروسته شاوخوا 40 کیلومتره لري د مدین ښار په یو سرخلاصي مارکیټ کې د سړک د غاړې دوه بمي چاودنې وسوې. د سوریې ځواکونو پرون د دمشق پر بارزي او مرکز ته نږدې دوو نورو سیمو د درنو وسلو او جنگي هلیکوپټرو په ذریعه حملو ته دوام ورکړ. د حکومت یوې مخالفې سرچینې ویل حکومتي ځواکونه وتوانېدل چې د دمشق میزي سیمه بیرته ونیسي. دغه راز د راپورونو له مخې پرون د سوریې په دویم لوی ښار حلب کې چې حکومتي ځواکونه یې د بیرته نیولو هڅه کوي هم سختې نښتې روانې وې. بلخو امریکا وایي که د سوریې د کیمیاوي وسلو په خپرولو او کارولو کې هر سوریایي چارواکي شکیل وي مسؤول به یې وګڼي. د سپینې ماڼۍ ویان جیمز کارني ویل واشنگټن د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمتونونو په اړه د پرتو اندېښنو له کبله له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره سلا مشوره کوي. پرون نوښت په زرګونو کسان د امریکا په کلورادو ایالت کې راټول سول چې د جمعې په ورځ په یو سینما کې د قربانیانو په ویر کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اورارا سیمه کې په یو روغتون کې لټاپیانو او د 200 وژل سوو کسانو له خپلوانو سره تر کتنې وروسته ول چې د لوژل سوو او ټاپیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ څو ورستی خبرونه تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری چتر او بجو او دیر شو دقیقو د محل په افغانستان کې د سهار او بجې څه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبری راپورونو برخه ته افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د سپتمبر میاشتې تر پایه به د موجودو درویشتو زرو امریکایي ځواکونو پاتې برخه هم له افغانستانه وځي. په بل راپور کې اوري چې افغان دولت پر کونړ د راکټي حملو له کبله پاکستان ته خبرداری ورکړ، اخو پاکستان د مسله ردوي او وایي پوځ یې دغه حملې نه دي کړې. په سوریه کې د سخت جګړو په اړه راپور لرو چې تر پرونی دوام درلود.
که خدای کول موږ به د حلب د ازادولو لپاره وړاندې تګ وکړو او وروسته به د دمشق او د جمهوري ریاست د ماڼۍ پر لوري حرکت دوام ورکړو چې له هغه ځایه خاین لرې کړو.
د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اوري چې د کرکټ لیوي لوبغاړي سره پکې خبرې سوي دي.
هغه همیشه موږ ته همدا وایي چې د چینکیان تیم توانایي نه لري، موږ چې وګټو هغې ته وګورئ چې موږ توانایي لرو.
دا خبری مجله تر او بجو او دیر شده که خوده چی پا بهیر که نور مسائل هم سیورو. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 3.15 صفه صفه واضح وري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان کال د سپتمبر د میاشتې تر پایه به د هغو 23,000 امریکایي عسکرو پاتې برخه له افغانستانه ووځي چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره دې هیواد ته استول سوي وو. جنرال جان الن ویل د دغو ځواکونو تقریبا نیمایي له دې هیواده وتلي دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د هغو 23,000 امریکایي عسکرو چې له پلان سره سم سکل افغانستان نه وځي تقریبا نیمایي له دې هیواده وتلي دي. جنرال جان الن له اسوشیټد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د پاتې عسکرو ډیره برخه به د اګوست او د سپتمبر د میاشتې په پیل کې له افغانستان نه وځي. جان الن د هغو 23,000 عسکرو په اړه خبرې کولې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته استولي وو. اوباما هغه مهال افغانستان ته د نورو 30,000 عسکرو د استولو امر کړی و چې د دغو عسکرو لزرې تیر کال افغانستان نه ووتل او ټاکل شوي 30,000 د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې تر پایه له افغانستان نه ووځي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د خبرو په دوام له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو پر پلان ټینګار وکړ او ویویل چې افغان، امریکایي او د ناتو ګډ ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې پوځي ماموریتونو ته دوام ورکړي. جان الن دغه راز وویل چې د روان کال په دوبي کې به پوځي عملیات تر ډیره پر دې متمرکز وي چې وسلوال د کابل په ګډون له ګڼ میشتو سیمو څخه لرې وساتل شي. د هغه په وینا په دوبي کې به دغه راز هڅه وشي چې په ختیځ کې د ډیرو سیمو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. مخکې جنرال جان الن ویلي و چې هغو ستونزو او مشکلاتو ته چې افغانستان به په راتلونکي کې ورسره مخامخ وي باید په کمه سترګه ونه کتل شي، ځکه طالبان یو فعال دښمن او له پوځي توان څخه برخمن دي. د جان الن په وینا په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه به په تقریبا 2.5 کلونو کې په بشپړ ډول له افغانستان نه ووځي د جګړې ټغر به له دې هېواده ټول نه شي. تمه ده چې جنرال جان الن په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له دندې لرې شي او په اروپا کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په کار پیل وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خبرداري ورکړ. په کابل کې د پاکستان سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتل سوی وو او ورته وویل سول چې د دغو حملو دوام د دواړو هیوادونو اړیکو ته سخت زیان رسوي. یو ځل بیا نوریاس نوري او په دې باب نور معلومات.
د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ورغوښتی وو او هغه ته یې وویل چې د دغو حملو دوام د سیمې د امنیت، سوداګرۍ او د سولې اړوندو مسایلو په شمول دو اړخیزې اړیکې سخت زیانمنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د پاکستان سفیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو په وزیر لوړ رتبه چارواکي د پدې اړه په نږدې راتلونکي کې په جلال آباد کې غونډه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په دې وروستیو کې د افغانستان پر خاورې له 300 زیات راکټونه ویشتل شوي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زیاتره راکټونه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د ولسي جرګې په پرونیو غونډو کې هم د پاکستان له خاورې پر کونړ د بریدونو پر مسلې بحث وشو. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه خپل راپورونه ولسمشر کرزي ته وړاندې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارو ادارې ته دنده وسپارله چې د دغې مسلې په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله وڅېړله او غوښتنه یې وکړه چې د دې مسلې او د ناامنیو د ځینو نورو پیښو په اړه د لوړ رتبه امنیتي چارواکي بلې غونډې ته وروغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوی او که استضاع کوی
په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو افغانستان تورن کل چې هغو وسلوالو ته یې پناه ورکړې چې شاوخوا 14 پاکستانی عسکرې وژلي، خو د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د وروستیو راکټي بریدونو په غندنې سره دا خبرداری هم ورکړ چې که دغه حملې بندې نشي نو د کونړ خلک به یې په وړاندې پاڅون وکړي او په خپله به د پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې که دغه حملې دوام وکړي نو د افغانستان اردو به هم چپه پاتې نشي.
په داسل کې چې افغان دولت پر ختیځو سرحدي سیمو د راکټي بریدونو له کبله پاکستان ته خبرداری ورکړ او پرون ولسی جرګې هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه، خو پاکستان بیا دغه ادعا رد کړې او وایي چې پوځ یې هیڅ داسې حمله نه ده کړې. خو په کابل کې د دې هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی وو او یو شکایت ورته وړاندې شوی دی. تفصیل د مجیب الرحمن انګر په رپورټ کې.
پاکستان یو ری بیا د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي. د دغه هیواد پوځي مسؤلانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې بیا اساس وبللې چې ګنې د پاکستان له لوري د کونړ پر ځینې سیمو له تیرو څو ورځو راهیسې په سلګونو توغندې توغول شوي دي. د پوځ د اماړي کو د ویندوی له دفتره بیګا مسخوتن په یو خبره شوی خبره پانه کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ هیڅ کله د افغانستان پر لور توغندې نه دی توغولي. د پاکستان پوځ د غیلامي اورسته تر دې خبره کړه چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د دې هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شو. د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر ته شکایت کړی چې پاکستانی پوځ له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ پر ځینې سرحدي سیمو 300 د توپ ګولۍ توغولې دي. په عین حال کې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په دې بریدونو کې تر اوسه 4 تنه ملکیان وژل شوي او یو زیات شمېر نور له خپل کور کلي څخه کډه شوي دي. د کونړ ولایتي ویاند شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوځ له لوري توغول شوي 300 د توپ ګولۍ د کونړ پر شیګل او دانګام ولسوالیو لګېدلې دي. د پاکستان له لوري د کونړ او ننګرهار پر ځینې سرحدي سیمو د درنو وسلو بریدونه چې له اوږدې مودې راهیسې په وقفه ایز ډول دوام لري د دې سیمو خلک اندېښمن کړي دي. که څه هم پاکستان برعکس پر افغانستان اعتراض کوي چې پر ګډه پولې له سوات، باجوړ او مومندونه تښتېدلو وسلوالو طالبانو ته د نظامي فعالیتونو زمینه مساعده کړې، خو د چارو کارپوهان دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر وړاندې یو لوی خنډ ګڼي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو دا خبري مجله تر او بجو او ډیر شو د خوده د راپور هم پکې اوري چې نړیوال بانک په افغانستان کې د کلیوالي لارو د جوړیدو لپاره له مالی وزارت سره د 15 میلیونو ډالرو نوې مرستې تړون وکړ. بل راپور دا دی چې په سوریه کې وضعیت کړکېچن شوی دی او د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي. خو اوس په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د هغو 23,000 امریکایي عسکرو تقریبا نیمه یې له افغانستانه وتلی چې له پلان سره سم سرشکله دې هېواده په وتلو دي. په هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په یو مرکز کې پرون یو افغان پولیس درې بهرني روزونکي په ډزو وژل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر ختیځو سیمو د هغو د هغې هېواد لخوا د راکټي بریدونو دوام به د دواړو هېوادونو اړیکو ته سخت زیان ورسوي. تهران ناملوم شمیر کسان د ایرانی اټومي ساینس پوهانو د ناکامي وژنې په دسیسه کې د برخې درلودلو په تور نیولې دي. امنیتي چارواکي وایي چې پرون د عراق په دوو جنوبي ښارونو کې دوو چاودنو چې ترمنځ څو دقیقې فاصله وه لږه لږه 14 کسان ووژل او لس کونه نور ژوبل کړل. د سوریې ځواکونو پرون د دمشق پر بارزي او مرکز ته نږدې دوو نورو سیمو د درنو وسلو او جنګي هلیکوپټرو په ذریعه حملو ته دوام ورکړ. او پرون ناوخته په زرګونو کسان د امریکا په کلورادو ایالت کې راټول سول چې د جمعې په ورځ په یوه سینما کې د قربانیانو په ویر کې برخه واخلي. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. اکثر لویدیزو رسپانو د سوری پر کڑکیچ او دغه کڑکیچ د نتایجو پاره تفسیری خبری کړی دی. حمید مومند زینو رسپانو ته کتنه کړی چې په ګډه اورو.
د سوری پروانه وزکه روسی پر بختګونه هغه څه دی چې د لیدوزو چاپی خبرونه په میزان ته اړولې ده. ګاردن رسپانه تر دې سره لیکلاند چې د سوری د پای لوبه او دا چې لدې به سوک او سرا سرګن شي یو تحلیلي مقاله خبره کړه. رسپانه لیکي چې د 13-4 شنبه پورس په سوریه کې د قدرت انډول د تل لپاره روس له هغه بدل شو چې په یو خوندې امنیتي ودانۍ کې د سوری د رژیم درې جک پوډ چارواکي وژل شو او سلورمې سخته پیښو. ګاردن لیکي چې له دې سره د بشار الاسد رژیم له منځه تلل یقیني شوی دی. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې د 13 په پای کې د بشار الاسد د رژیم وفادار ځواکونه د دمشق د هغو سیمو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوله چې پاسون کوونکو نیولې په یو بې ساري پرمختګ کې د پوځ جګپوړو جنرالانو د خپلې وفادارۍ د بدلولو اعلان وکړ. حال دا چې د روسپانې په وینا د سوریه په کچه د ځوانو افسرانو د اړخ د بدلولو په اړه په پراخه کچه راپورونه ورکول کېږي. ګاردن په سوریه کې د روان پاسون یو بل اړخ ته هم اشاره کوي چې تر ډیره د خج اخیستلو پر بنسټ ولاړه ده. روسپانه په دې برخه کې د اخوان المسلمین محافظه کار ډلې ته اشاره کوي او لیکي چې د اسد له کورنۍ سره د ډلې حساب کتاب لا پاتې ده. د روسپانه اشاره هغه ډلې چې وژنې ته ده چې په 1923 میلادي کال کې د بشار الاسد د پلار حافظ الاسد په امر په هما خار کې شوی و او په کې لشلو زرو زیات کسان وژل شوی و. ګاردن لیکي چې د روان پاسون په پایله کې د دې محافظه کار ډلې واک ته رسیدل چې له سونی عربو سره اړیکې لري هم یو امکان دی. د دې ډلې یو وایان وویل چې دوی د اسد نه د وروسته دورې لپاره کافي تیاری لري چې پکې له اقتصادي پلان نه نیولې تر سیاست او عدلي نظام پورې ټولې چارې شاملې دي. خو د ده په وینا په آزادو ټاکنو کې ممکن اخوان المسلمین یوازې 25% رایې خپلې کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د سوریې وروستۍ وضعیت کتنه کړ او لیکلی ده چې جګړه د سوریې دویم ستر ښار حلب ته د پراخېدو په حال کې ده. ورسپانه لیکي چې د سوریې د پلازمېنه دمشق په سر د حلب ښار هم د اوږدې مودې لپاره د حکومت د پلوۍ لپاره د دویم سنگر په توګه کتلې کېده. ورسپانه لیکي چې دې ښار ته د جګړې د لمنې غځېدل د بشار الاسد د رژیم لپاره یو بل ستر ګزار دی چې د څلورو مهمو پوځي چارواکو له وژنې وروسته واردېږي.
نړیوال بانک په افغانستان کې د کلیوالي لارو د جوړېدو لپاره له مالیه وزارت سره د 125 میلیونو ډالرو نوې مرستې تړون وکړ. په دې مالی مرستې به د سلګونو کیلومترو په اوږدوالي سړکونه او لارې جوړې سي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر پر پټ کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د نړیوال بانک په 125 میلیون ډالرو نوې مرستې به 1500 کیلومتر نوي سړکونه او 1600 متر پل او پلچکونه جوړ شي. د دې وزارت مرستیال مصطفی مستور د یکشنبه په ورځ د دې تړون د لاستیک په غونډه کې وویل چې د لرې پرتو سړکونو جوړول د هغو 22 پروګرامونو یوه برخه ده چې افغان حکومت د ټوکیو کانفرنس ته وړاندې کړ. ښاغلی مستور وایي چې په دې 125 میلیون ډالرو به دوهم او دریم درجه کلیوال سړکونه په راتلونکو 5 کلونو هیوادونو کې جوړ شي.
برنامه سرکای روستایی و دسترسی به روستاها
کلیوالی پروګرامونه او کلو تلسرسای ده هغه سنت یو برخه ده چې د ټوکیو کانفرنس د افغانستان د پرزن بچکه لپاره وړاندې شو او دا ته خوشی زیاده چې زموږ د پروګرام د ټوکیو کانفرنس پرسته ډیر ژر یو 25 میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړه. اصلا کلیوالی سمته د لاسرسی پروګرام 230 میلیون ډالر ارزښت لري او غواړو چې پاته 208 میلیون ډالر د افغانستان د امانتي بیارغونی صندوق لخوا تمویل شي.
د یاتړون د لاسلیک په غونډه کې د فواید عام وزیر ډاکټر نجیب الله اوژن او د کلیو د پراختیا وزیر وایس برمک هم حضور درلود او هر یو په افغانستان کې د سړکونو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. دا ښاغلی مستور په وینا دا دواړه وزارتونه په هیواد کې د دوهم او دریم درجه سړکونو د جوړولو مسؤلیت لري. دا کلیو د پراختیا وزیر وایس برمک په هیواد کې د دوهم او دریم درجه سړکونو اهمیت په کتو سره ویل چې د دې سړکونو د جوړولو لپاره چې د 5 کلن لپاره کومه بودیجه په پام کې نیول شوی کافي نه ده.
بودیجه که بر برنامه د 5 سالنده در نظر گرفته شده
کومه بودیجه چې د 5 کلن لپاره په پام کې نیول شوی د وزارتونو ظرفیتونو ته په کتو سره په ډیر احتیاط په پام کې نیول شوی. خو دا چې نن موږ په ټول هیواد کې د 8000 کیلومتر کلیوالي سړکونو څخه خبرې کوو نو زما په اند دا بودیجه ډیره کمده. موږ غواړو چې له وکال څخه ورسته خپل پلې کوونکې وړتیا وارزو. کچیر مو د پلې کولو توان درلود نو موږ به په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې نور غوښتنه هم ولرو.
تقاضا مو از جامعه بین‌المللی بیشتر از این است.
د لری پروتو سیمو د لارو جوړولو پروګرام د تیرو لسو کلونو راهیسې د نړیوال بانک په مرسته په مخ وړل کیږي. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې د لری پروتو سیمو د لارو جوړولو پروګرام له 2002 میلادي کال راهیسې له 0 کیلومتر ډیر کلیوالي سړکونه او لارې رغولې او نږدې 8000 متر پل او پلچکونه جوړ کړي دي.
یو ځوان هلک او سره نجلۍ چې له افغانستانه تښتېدلې په پاکستان کې محافظوي توقیف ته استول شوی دی. هیواد او مریم چې په کابل کې خپل کور پرېښی د پاکستان په بټاباد ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوی او اوس په توقیف کې دي. نور جزئیات له احمد تکل څخه خبرې.
22 کلن هیواد او 18 کلن مریم په تیرې ایسوي میاشت کې په دې خاطر خپل کورونه پرېښودل او پاکستان ته وتښتېدل چې وایي کورنۍ یې د دوی له واده سره مخالفت کوو. په ابتاباد کې د سیمه ایزې ادارې او مقام امتیاز شاه فرانس پرسته وویل مریم اعلان کړی چې هیواد د دې خاوند دی او دواړو له واده مخکې له یو بل سره مینه درلوده. امتیاز شاه وایي د نوموړي پلار او مور غوښتل چې دا د خپلې مرحومې خور خاوند ته په نامه کړي. دا مقام زیاتوي چې مریم د خپلې خور دوه کلن لور هم له ځان سره پاکستان ته راوستې ده. د ابتاباد د سیمه ایزې ادارې مشر خان عمرزی فرانس پرسته ویلي چې د پېښور په عالي محکمه کې د دې جوړې د واده ترتیبات نیول شوي دي. عمرزی ډاډ ورکړ چې د دوی د ساتنې اقدامات د محکمې له حکم سره سم نیول شوي دي، داسې چې مریم به له خپلې دوه کلنې خورزې سره په یتیم خانه کې اوسي او هیواد د منصحري یو زندان ته استول شوی. پاکستانی چارواکي وایي چې دا اقدام د دوی د امنیت او مسؤلیت لپاره کړی. دا دوه مینان د اسلام آباد په 10 کیلومتر کې ابتاباد ښار ته د خپل یو پاکستانی دوست په مرسته رسیدلی دي. مریم وایي د دې د خپلوانو جرګه ابتاباد ته رسیدلې او غواړي چې دا بیرته کور ته ستنه کړي، خو دا ویریږي چې ښایي هلته د کورنۍ لخوا او وژل شي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي واګما ساپی پر دې سخته خوشینی ښیي چې پلرونه او میندې د کورنۍ عزت د ژغورنې په نوم نجونې له خپلو طبیعي حقوقو محروموي. د امتیاز شاه په وینا سیمه ایز چارواکي به د محکمې له حکم سره سم د دې مسلې په اړه اجراءات وکړي. دا زیاتوي که د محکمې پریکړه دا وه چې دواړه ځوانان باید جرګې ته وسپارل شي، دوی به یې جرګې ته وسپاري او که یې پریکړه په توقیف کې د هغو پاتې کېدل و بیا به هم د محکمې حکم عملی شي. خو میرمن ساپی غواړي چې د هیواد او مریم قضیه په افغانستان کې دننه حل شي.
موږ په افغانستان کې فامیلی محاکم نه رو، کولای شو مدافع وکیل ونیسو او دغه واقعیت په ډیر ابرومندانه شکل باندې سر عمومي چاغه نهادونه چې د ښځو په راسته کې کار کوي لکه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، ځانګړي انجوګانې، د ښځو چارو وزارت لرو چې هغه همدغه قضایا او د حل لپاره ځانګړي لارې لري. نو خبر دا وی چې باید د افغانستان د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شي ترڅو د جنۍ ژوند خوندي شي.
په دې ورستیو کې په افغانستان کې له کور دنجونو او ښځو د تېښتې پیښې زیاتې شوې دي. نږدې درې اونۍ مخکې په پروان ولایت کې یوه ښځه له کور د تېښتې په خاطر په عام محضر کې ظاهرا د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شوه. د یک شنبه په ورځ د هلمند چارواکو وویل په دې ولایت کې یو پلار خپل دوه پیغلې لونې له کوره د تیښتې په خاطر وژلې دي. د نجونو او کونډو ښځو په زور ودول او د طلاق په مسله کې د زړو دودونو له مخې پرېکړې په افغانستان کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي چې نتیجه یې په ځینو حالاتو کې د کورني تشدد پیښې دي.
د سوریې په پایتخت او دویم لوی شهر حلب کې پرون جګړې روانې وې. دولتي ځواکونه هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې وسلوالو مخالفانو پر خپل کنټرول ټینګ کړی دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
په دمشق او د سوریې په دوهم لوی ښار حلب کې جګړې روانې دي. د دواړو لویو ښارونو یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو د حکومت یوې مخالفې سرچینې تایید کړه چې حکومتي ځواکونو په دمشق کې د میزي سیمه بیرته نیولې ده. په حلب کې پرون سخت نښتې روانې وي او د بشر الاسد رژیم ته وفادارو ځواکونو هڅه کوله چې د مخالفانو له لوري لاندې شوې سیمې بیرته ونیسي. د حکومت یوه مخالف جنګیالي په حلب ښار کې وویل چې د بشر الاسد رژیم پر ضد به د دوی مبارزه دوام وکړي.
انشاءالله باذن الله اعطيني الى حلب ومن بعد حلب الله
که خدای کول موږ به د حلب د آزادولو لپاره وړاندې تګ وکړو او وروسته به د دمشق او د جمهوریت ریاست د مانی پر لوري حرکت دوام وکړو چې له هغه ځای خائن لري کړو. د راپورونو له مخې په حلب کې د استخباراتو د ادارې ودانۍ ته نږدې نښتې شوې دي. د سوریې د رژیم مخالفینو دغه راز د یک شنبې په ورځ ادعا وکړه چې ترکیې ته نږدې باب السلامه ښار نیولې دی. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې لخوا په یو ویډیو کې چې پرون خپره کړې وسلوال سړي لیدل کېږي چې ګډې پولې ته نږدې د سوریې بیرغونه له ځان سره لیږدوي. موږ باب السلامه وروسته تر دې چې د اسد ډلې ټپلې مو محاصره کړې آزاد کړ، هغوی له سختو تلفاتو وروسته سیمه پرېښوده. په هغه سیمه کې چې زه له خپلو د سوریې د آزاد پوځ له جنګیالیو ورونو سره ولاړ یم، باب السلامه ته د ننوتو دروازه ده. دغه ودانۍ موږ له ترکیې څخه بېلوي. د ترکیې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته تایید کړ چې باب السلامه د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو نیولې دی. په عین حال کې په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې په یو نوي راپور کې وویل چې په سوریه کې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې د اسد رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی، د وژل شوو کسانو شمېر له 9000 تنو اوړي.
زمانم فرناس تهذیب ته از تیم کوتیم.
سوم را وقت کی چه تاسو کرکت لوبک؟
سالور کارا که گیم سیمونگا دیر زحمت کوششونه و کو تبر کوتی و زمونگا شاو خو کسی او خیلی کرکتار شو. زن زمان و رو ماست موسرا زن نه از دکومونگا کرکت. بر تنا و زمونگا استاد کو ترینر اسو کم ناو. سیمون تا او خیلی دا کرکت ده دا کرکت میدان ده دسته اسو کم ناو سیمون تا وای. زمان و رو نه دیر مون تا مرسته کرده.
او سپدی تیم کی است؟ چیرې تاسو تمرین کوئ؟ وسایل څوک درته برابرای؟
موږ سره تمرین ځای نشته، د کور لاندې او تایخانه دی. د هغه کې موږ تمرین کول ورکو، د هغه کې بالینګ نه کیږي، صرف بیټینګ فیلډینګ لکه لکه کیږي. او وسایل چې دی هغه د انا ورک ځای موږ تر کی مرسته کی فل څوک نشته چې موږ سره مرسته کی. له دې راستونو سره موږ مخکې لرو.
کله چې د تاجکستان لوبي ته لړۍ څنګه لوبه وکړه، څه خاطرات تر لري؟
اول موږ دې راځو جانو، موږ زو زموږ اولین مسابقه ده چې افغانستان نه بهر زو. داسې مشکلات وو، موږ میدان نه بلد نه وو، ډېر ضعیفي موږ ته وشو. اولین ورځ کې میدان لکه موږ ته بیگانه بیگانه ښکاره وشو. موږ هغې سره دوستانه میچونه وو، دوه ترینینګ میچ وو او درې میچ وو چې فاینل ته ورسېو. داسې وی چې الله موږ سره وو، ډېره کمیان وو موږ ته، بیا مخکې لاړو، بیا وګټو.
په افغانستان کې کرکټ بورډ هم شته چې هغه د کرکټ په برخه کې کار کوي. اوس عملا په مکاتبو کې دوی د نجونو د کرکټ ټیمونه هم جوړ کړی دي. آیا دوی تاسو سره په خو مرسته کولی او سور سره همکاری لري کنه؟
هیڅ دا هغه وایو چې افغانستان کې کرکټ بورډ شته، مګر جنکایانو د پاره نشته، ټول الکان د پاره. چې هر وخت زمونږ الکان د خارج نه تشویقات افتخارات راولي، مونږ زو میدان ته هغه نه تل خه تشویق وکړو چې مونږ وګټو. راغو د ایسو کم نه د کرکټ بورډ طرف نه یو سړی هم نه چې مونږ ته وایي آفرین تاسو جنکایانو داسې همت وکړو چې هلته لاړو. هغې همیشه موږ ته همدا وویي چې د جنکایان تیم توانایي نه لري، موږ چې وګټو هغې ته وګورئ چې موږ توانایي لرو. اوس
څه غواړئ په راتلونکي کې چې د کرکټ په برخه کې کومې درجې ته ورسیږئ؟
چې کرکټ شروع شوی دی، ما خپل جنکایان ته تمرین ورکوم. زه کوچ یم، ما کوچینګ کورس کړی دی اقبال سکندر سره، د تیم ملي تیم له الکان سره ما کوچینګ کورس وکړو. لیول ول پاس شوم. زه الله پاک نه غوارم چې ټول جنکایان چې ورزش ته راشي او خه مقام ته ورسی مونږ هم ډیر زحمت کړی دی سلور کاله چې مونږ سره څوک هم نه و بیا هم زه الله پاک نه غوارم چې مونږ ته کومک وکړي بل څوک نه کولی شي
دا و د ژوند رنگونه او لمړنۍ خبری مجله ونیم بجې سوید وایم سهارنۍ خبری مجله له مصطفی صدیقی څخه وری